پرون د دغه ولایت د ښځو چارو پخانی رئیس او د هغې میړه ته د خپلې انګور د وژنې د لګول شوي تور له امله د اعدام سزا واوروله. د ازادي راډیو خبریال روهله انوري چې د دې محکمې بهیر یې له نږدې څارلی ریپورټ راکوي.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د علني محکمې په غونډه کې د څارنوالۍ امنیتي ځواکونو یینما د محاکمو ریاست او د نورو دولتي ادارو مسؤلینو او په سلګونو عام خلکو ګډون کړی و. غونډې ته لومړی د استناف څارنوالۍ څارنوال محمد شعیب د تورنو کسانو د جرم د ثبوت ټول دلایل او اسناد بیان او وښودل چې پکې د وژل شوي بلقیس په وینو رنګ جامې د وهلو لرګي او د بلقیس د مړي عکسونه شامل وو. څارنوال شعیب د خپلو اسنادو خودلو څخه ورسته له محاکم وغوښتل چې باید مرحبا کریمی او د هغې خاوند غلام غوسته د اعدام او د هغوی زوی انتظار ته د عمري قید سزا واوروي. د څارنوال له غوښتنې وروسته د وژل شوي بلقیس مور خارو هم په ژړغوني آواز د قاتلینو د اعدام غوښتنه کوله. که څه هم چې مرحبا کریمی د وژنې تور په خپل خاوند غلام غوس لګاوه، خو د محکمې نه یې غوښتل چې د دوی په اړه دې نرمه پریکړه وکړي. د استناف محکمې لخوا د ټاکل شوي هیئت مشر قاضي محمد اشرف د ټولو دلایلو او اسنادو د کتلو وروسته خپله لومړنۍ پریکړه داسې بیان کړه:
ته غلام غوث ولد شیر علي او مرحبا کریمی بنت عبدالکریم د ښځو د چارو پخوانی رئیسه، د بلقیس نامه د قتل په قضیه کې تورن یې. د جزا د قانون د 315 ماده او اول درېمې اومې فقرې او 143 ماده د دوم درېمې فقره او د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د منع قانون د 22 ماده او د 2 فقره په نظر کې نیولو سره چې قتل دنی او وحشانه او اصرار قبلی او استمراری په شکل صورت نیولی، با شد مجازات یعنی اعدام محکوم به جزا شوی.
محاکمو د بلقیس خاوند انتظار د دې عمله په 2 کاله بند محکوم کړ چې د شل کلنۍ عمر ته نه دی رسیدلی. د یادونه وړ ده چې لنن څخه نږدې 2.5 میاشتې وړاندې مرحبا کریمی او د هغې کورنۍ په خپل کور کې بلقیس ووژله، او له هغې وروسته د څارنوالۍ د حکم په اساس امنیتي ځواکونو مرحبا کریمی د هغه خاوند غلام غوث او د بلقیس څښتن انتظار ونیوه. د پیښې نه پس د کونړ خلکو له څارنوالۍ او محاکمو د قاتلینو د اعدام غوښتنه کوله.
او اوس به هم احمد تکل ته غوږ شو چې په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو لنډ جاج اخیستی.
د امریکا چاپ معتبرو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشر اوباما د حکومت ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په اړه یو لړ مطالب خپره کړي دي. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون ورځپاڼه د یو افغان مقام له قوله چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کړې لیکي چې نوموړی وایي په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزي په یوه غرمنۍ میلمستیا کې حاضرینو ته وویل چې امریکا د ټولې سیمې د نیولو خیال لري او دی یوازینی کس دی چې د امریکا د دې غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي. ورځپاڼه پر دې سربیره افغانستان ته د ایران د ولسمشر سفر ته اشاره کوي او لیکي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر لګوي او د خپلو زرګونو سرتیرو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی، محمود احمدی نژاد د ارګ په ماڼۍ کې په وینا کې پر امریکا انتقادونه کوي. انټرنیشنل هرالډ ټریبیون پوښتنه کوي چې آیا په افغانستان کې د امریکا د ټولو پوځي هڅو د سرتیرو د قربانیو او د دې هیواد د بیارغونې او اقتصادي ودې لپاره د میلیاردونو ډالرو لګښتونو سزا همدا ده؟ ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو او له هغې ډلې په افغانستان کې د دې هیواد د سفیر پخوانیو ویناو ته چې ښاغلی کرزی د امریکا لپاره یو بې ګټې شریک بللی و او همداراز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک سره د افغان ولسمشر لفظي شخړې ته اشاره کوي او پوښتنه کوي آیا دا سلوک د امریکایي مقاماتو د دې عکس العمل ځواب دی او که ښاغلی کرزی غواړي په خپل نوي چلند سره پر خپل حکومت د امریکایي چارواکو له انتقادونو څخه وتښتي. ورځپاڼه زیاتوي چې ښاغلی کرزی او د افغان حکومت چارواکي تل له امریکا څخه د پوځي او مالي مرستو غوښتنه کوي او امریکا هم د ښاغلي کرزی له انتخابي حکومت سره بې علاقې نه ده او په همدې دلیل امریکایي چارواکي پرله پسې کابل ته سفرونه کوي او په دې لړ کې په خپله ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې کابل ته ناڅاپي سفر وکړ. په دې توګه د ورځپاڼې په وینا په اوسني حالت کې افغانستان او امریکا یو بل ته اړتیا لري، له یو بل څخه بیل اوسېدای نشي او په داسې یو حالت کې باید د خپلو ستونزو حل ته لارې ومومي.
په روانه خبرونه کې د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه وروستی راپور. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بن کی مون نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته رسمي سفر پیلوي. دا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته سیمې ته د هغه لومړنی سفر دی. بن کی مون به په دې سفر کې ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان ته ولاړ شي. تر دې سفر د مخه د بشري حقونو مدافعانو هیله څرګنده کړې چې بن کی مون به د منځنۍ آسیا له مشرانو سره د بشري حقونو د وضعیت مسله مطرح کړي. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون د سفر د مخه د بشري حقونو د څارنې ډلې هیومن رایټس واچ له هغه وغوښتل چې په سیمه کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت پر مسلې د مرکزي آسیا له مشرانو سره خبرې وکړي. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشری حقونو د څارنې د څانګې یوې مسؤولې ریچرډ ډنبر ازادي راډیو ته وویل: زه فکر کوم که د نړۍ د تر ټولو مهم سازمان یعنې د ملګرو ملتونو مشر د بشري حقونو مسله راپورته کړي، هغه به پر دې دلالت وکړي چې دا ډېره مهمه مسله ده. زه فکر کوم که د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په څیر مهم شخصیت د بشري حقونو ستونزه مطرح کوي، د مرکزی آسیا د مشرانو لپاره به ډېره مشکله وي چې په اړه یې مسؤولانه اقدام ونه کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربانغولي بردی محمدوف به د بان کی مون لومړنی کوربه وي. نوموړی به د پنجشنبه او جمعې په ورځو په اشقابات کې وي. میرمن ډنمر وایي دا هیله منه ده چې بان کی مون به په دې سفر کې پر بردی محمدوف او نورو چارواکو فشار راوړي. موږ هیله منو چې عمومي منشي یو لنډ مسایل مطرح کړي، د بېلګې په توګه لکه ترکمنستان ته د نړیوالو څارونکو اجازه ورکول، د ترکمنستان د حکومت لخوا د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او د هیواد په کچه د پخواني ولسمشر سفر مراد نیازوف د وخت د سیاسي بندیانو پر دوسیو د شفافې بیا څېړنې پر ضرورتونو ټینګار وکړي. بان کی مون به پر بشري حقونو سربیره پر سیمه ایزو لانجمنو مسایلو لکه د سرحدي لانجو، د اوبو پر سر اختلافاتو او د چاپیریال او انرژي پر لانجمنو مسایلو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دوهم تمځای به قرغزستان وي. په پام کې ده چې بان کی مون د شنبه په ورځ د هیواد له ولسمشر قربان بیک باقیف سره وګوري. له هغه وروسته بان کی مون ازبکستان ته ځي. په وروسته کې ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د اندیجان د څو کلونو مخکې خونړیو پیښو په اړه په دقیقه څېړنه کې د پاتې راتلو په خاطر پر دې هیواد انتقاد کړی دی. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشري حقونو د څارنې د څانګې مسؤول ریچرډ ډنبر وویل دا هیله منه چې بان کی مون په دې هیواد کې د مدني ټولنې د ځپلو د روان بهیر په اړه خپل اعتراض ولسمشر اسلام کریموف او نورو ازبک چارواکو ته څرګند کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وروسته تاجکستان ته ځي او دغه سفر ته به د اپریل په 8 نیټه په قزاقستان کې د پایتخت کېږي. منځنۍ آسیا ته له دې مخکې د ملګرو ملتونو پخواني عمومي منشي کوفی انان اته کاله مخکې سفر کړی و. یو شمېر څارونکي وایي چې سیمې ته د بان کی مون دغه سفر به د دې پر ځای چې د بشري حقونو د وضعیت له ښه